السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اوم ورځ نن یکشن بده د لړم یا عقرب 14 د نومبر 3 په پیل کې خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګېدلې. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیت قمنداني ویاند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګېدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګېدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې په ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري د سازمان لخوا د ادامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پایل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. تیرامیه کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکارۍ په تور په 4 کاله او لسو میاشتو بند او نقدی جرمی 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب که خبری دی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبډلې یا د عبدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دی بری د کرکټ د ودی او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي؟
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخ ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي، افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوښته یو الهام ورکي. دا یو خبره ده. بل خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي، همدغه دی ایمرجنگ ٹیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې سکل دوی میدان ته راکوزیږي، دوی ډېری قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبي کی، ځکه سوای بس په ایمرجنگ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بل خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري یو فرمول اوس د تالاس ته راغلی ده، داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي. د صدیق الله اتل پاڼې ښایي د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسې بل وکټ خپلې د لاسه ورکو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کله سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغه سې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه او پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجې کې زیاتوالی راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجې دي یا کم ستونزې ورته متوجې دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاسته راوړنې د هغه موانع او مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغه اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام افغان
کرکټ ته ورکړی دی. ډېره مننه فدای صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستي وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه، پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیله من کیږي، د هغوی هیلې راځوندی کیږي چې ګواکې په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، چې راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښیي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدل چې یو چپه پیل شوله. خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. بل دا ده چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي. او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاس را وړی ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې ایښودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس دې کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې. خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی، رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام.
زما منظور هم دا و چې د ولس اتلسو کالو محصول دي ده، خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغسې تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړي دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری و، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړی ده. تاسو څومره هیله لري چې دای به په ملي لوبډله کې هم دغسې ښه وځلی شي؟
د صدیق الله اتل سره چې څومره نظر غېدلې مې هم چې څومره هغه اورېدلې، په هغه حالت کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهنن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، د هغه فزیکي قوت او د هغه د لوبو تخنیک دا ورسره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبېږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پرېږدي چې هغه ښه لوبه وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمت الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکي ذهني دواړه قوي وي، نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوبه وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2019 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2018 کې د انټر-19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیمه ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کېږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیک کی مسائل هم برابر دی، او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي، او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موش دی افغانانو دغه سی یو هغه عادت ته چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تېر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې 40 کاله او که زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې دیسي ماته صحیح کی، نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده. او بل دا چې څه سینیئر لوبغاړي تاسو رايي، دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده. اکثر دوی د هغو د تجربو نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوی یم او څارم یې، هڅې همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي، چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ډکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړې ده، تر اوسه پورې د هغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او دې لپاره هم دغه تېرو دوو کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورئ، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نه و، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده، دغه ډېره یو خوندور او ډېره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې سوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده، جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډېر سخت لکه ډېره سخته نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بيخي دي غاغه ټکی اوریدلې سو ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا په یوه کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنه کې، دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ چې په تو پچمونکو کې د موږ نوې تو پچمونکو کې رامخته سوی دي. علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کلن الګ ده، رامخته سوی ده. نو ان شاء الله سیده موږ لوګډاله په خمه سیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړه لوګاړي لوبډاله کې پاتې دي، تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري. مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشحاله یو. الحمدلله د موږ د لوبډلې لاسته راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه. سلامت ساحل صاحب، یو پوښتنه چې شاید زموږ د ډېرو اورېدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنګلادیش له افغانستان سره مسابقه کوله، له افغانستان مسابقه یې ختمه نه وه، بیا بله مسابقه یې درلوده، بیا بله درلوده. پاکستان هم داسې، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغسې چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب، یوه مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دي هغه په خپل وخت ډېر لاسرسی ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولی شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي، خو بیا هم دې کې پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي، نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي. نو دا یوه ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بله خبره د فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي، هغه کې له سره له ځینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزونه کیږي، په هغې باندې خبره کیږي. نو ته به د په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د آسټرالیا کرکټ یا د ساؤت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته ښودلې ده چې دې قابلیت لري چې آسترالیا سره، له هند سره، له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي، دغه وکي، سیریز وکي، یا لوبلړې ولوبي. او دغه لوبلړې موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړې وګټله. له هند سره په هند کې شلوریز سیالۍ وکړي، یو لوب مو سره مساوي کړ چې په دو سوپر اوور کې دغه نتیجه راووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت ښيي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده، اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي. وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري، که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي، نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو نه کولو بل لامل دا ده چې که د آسټرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو، هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپله ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي، ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدایي صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېر اتکا پې کوو.
دیمونگا پا تیم که یو ارخ سه یو سو وقت مخ که ایمونگا تاسو دیم ملی تیم روزون که رئیس هم مجید سه ومورده جی تارک کلو والا آغا دی فیلدنگ برخه ده آغا کم اکادمه ایسی پا افغانستان که دیو دا غزوانان سی دی غیجی سا زدکل که یو را مخته که گی آغا تا اکادمه اکسر دا لگی وده که دی یو یا بالنگ پرکتس که والی سی یا بیٹنگ پرکتس که والی سی دومن دا سی مناسب شرایط ورته نسته دا سی آغا تا دوی فیلدنگ پرکتس وکلی سی. نو دا غا یو ورخ دی مونگا تاسو دی لوبدال دا سی کل بیا مونگا دی غی تاثیرات پا ملی لوبدال که هم گروس دی مونگا فیلدنگ برخه که لکت ستون زی دل کی گی. اگر چه مونگا گراوند فیلدنگ وست ماشالا دیر خس آوائی دا کیچنگ دی مونگا بهتر دا خود دی کیچنگ افیشنسی دی چا حملا پیا وڑی که دلی سی. نو پا طوله که دی مونگا دی فیلدنگ برخه لگه کمزور دا سی پا غبانی باید لاده را حاچه و سی و دا پا زنگری توگا بانی دی غزوانانو لپاره دا سی بیا ملی تیم تلار پیدا که و بیا پا ملی تیم که دی لوبی گیر انڈر 19 که و مخترازی او دیگه سرا سرا دی مونگا بیٹنگ که لگه سستون زی مونگا لیدلی دی دا چو وقتا میدل آرڈر که پا زنگری توگا بانی مونگا اکثر دلی سی دا افغانستان بیٹنگ کولاپس کرده دا لکه یو پسی چو ویکتی پر لپسی تلی دی و سی دا غسی زوانان لکه سی دی قلعه اتل را مخت سوای دا یا مثلا سنگ سی ابراهیم زدران کرکت کئی هیل دا دی سی دی دوی دا غا کرکت نوی زوانانو تا یو خی الهامی و زین خوالگو واخلی او انشاءالله راتلون که مونگا دی دوی پا چیر بانده پیاوڑی او دی رحمان الله گربست پا چیر بانده بریدگر تو پا هم کی ولن منان.
سایل صاحب، فدای صاحب ویل چه فیل دیموش لا هم کار تا ضرورت لری، فکر نکوی چه او دلیل شاید داوی چه پا افغانستان که سم چمنون نشته، شمایدانون نشته، اکثرا خلق پا وچه زمک لوب کوین و التا دایف نشی که ری.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زه د کرکټ میدانونو ته ورځم او د فیلډینګ سیشن وي، تر ډیره پورې چې زه وینم دوی دغه چمن لوندوي، دغه چمن لوند کې چې را نرم شي، هغه لاندې چې کومه خاوره ده دا باید نرمه شي. که چېرته یو پلیر یا لوبغاړی ډایو وهي یا خیز اچوي، نو هغه که لګیږي حتما د ده زنګنونه یا د ده سینه د باډۍ ډېرې برخې په ځمکه لګیږي. د توپ نیولو پر حال باید د دومره ونه خوږیږي چې یو کیچ تر نیولو وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټې لګولي. دا شی شته په افغانستان کې هم دې مسلو ته. اوس کله چې یو نړیوال روزونکی راځي هغه د ټولو تخنیکي مسلو ته پاملرنه کوي، هغه چې له لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټولې کیسې ورته کوي، کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کوم ډول ماحول کې خپلو لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه. خو کله چې د لاندې لیول خبره موږ کوو، هغه د اکاډمیو په سطحه، هغه د ډومیسټک کرکټ په سطحه باندې، ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلي دي. کاغه د غازی امان الله خان لوبغالی ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغالی ده، که د کابل ده او که د قندار او د خوست. دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وي، چمن به رنګړی و تر ډېره پورې به هغلته. دا ستونزې ما لیدلې وي تر 2019 پورې، که اوس بهتره شوي نو دا ډېره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي کله چې لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډنګ صحیح وکړي. او فیلډنګ تر ډېره پورې دا کرکټ عموماً د یو ډېر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې، که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډنګ کوي که هغه توپ اچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډنګ په لږ پراخ ځای کې کیږي. د فیلډنګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي، که په جلال آباد کې، که په خوست کې، که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډنګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالنګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډنګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا شپیتاویا میټره بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچنګ ده، هغه کې ګراوند کیچنګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شیونه چې دي دا په سټېډیمونو او په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته. او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زه په مسؤلیت کې وم، د یو سټېډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډېره پورې د دې مخالفت کوي، ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده، ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې یو ستونزه ده. د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی، دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي. د ځان په خوږېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق تلم هم ولیده چې لاس کې پرهر و، د هغه لاس ټپي شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي، ډېر زیاتې پېښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یو برخې نه وینه روانه وي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي. چې شین واټسن یې په آی پی ایل کې یو مثال و چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی. په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي، دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب. د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او دا راز په شلو وره مسابقو کې ډېر ښه دی. د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډېر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د ساحل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا لسی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي، او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې، څنګه ساحل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټېډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي، او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کیسې تیز بالران هلته پریکټس وکړی شي او د هغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه یې نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې د موږ په کورنۍ کرکټ کې ډېر پاملرنه وشي، او د موږ دغه کم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ چې په لار اچول کیږي، دې کې کوشش وشي چې معیاري کرکټ وشي. او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه نیوزیلند سره موږ د ټیسټ سیالۍ چې په هند کې باید شوې وله، د ورښت له کبله ونه سوله، هغه یو ځای وله، ځکه چې دومره غټ ټیم سره که تا ته کرکټ برابرېږي، دا یو ډېر غټ فرصت ده نو متاسفانه په تیر دوه کلونو کې په ځنګړی توګه تاسو وګورئ سریلانکا بنگلاديش آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره د سیډیرا ښه سیالي ونس وکړلای او ټیسټ د کرکټ ځان ده یعنی ټی 20 ون ډے دا ځنګړی فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنه یو سیالي چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ شوی دی هغوی هغه ذهنیت برابر شوی هغوی کې هغه قوت لا پیاوړی شوی تر څو پیاغه راسي او پورې کې فارمټ کې کرکټ وکړي نو ټیسټ یو ډېر ضروري او ډېر اړینه برخه دی کرکټ دا او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډېر سیالۍ د ټیسټ په لاره واچي زموږ اوورال اوریج پکې بد نه ده 33% د فکر کوم چې موږ د ګټې فیصد دي او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډېرو نورو هیوادونو سره ډېر زیات صبر وکړو تر څو د یووالي بریا خپل لاس ته راوړي خو تشستا او په ځنګړی توګه باندې لانګ کرکټ لانګ فارمټ کرکټ ضرور دی افغانستان کې ډېر وسی او معیاري چمنونو او معیاري وکټ ورته برابر شوی سي هر رقم کنډیشنز کې بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدلی شي
بله ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي لا ډیر وده وکړي په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي کوم مدن
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه زه سید شنواره مولا یو متفاوت زاویه د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس مو را بولم نن خبرې کې چې نیانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي د رونالډو لیو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې داغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسیکل وهل او نو ډېر څه هم شته خو تر هڅه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
د طالبانو له ارګا د ایران د غمجنې پیښې تایید طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 15 شوي
وځو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اتنه روان دي ته اوس په تم دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غاټ اخلي څنګه یې جبرانه خساره کوي
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیزه نه شي حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو هغوی ته ویل شوي چې تاسو باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ چاته معلومات ورنکړئ
د کابل سقوط او پاړی تر اوسه روان ناندري تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله خلیزاد لډیر غصې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولای کې ناکام مهریا دکړي دي
خلیزاد خالد یو امریکای په توګه خپل ماموریت سره رسولې دي خو دیو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې
د طالبان اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافات او د درز او نور ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي
دی نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کېږي په ژوندینې باندې دی لرې سي نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه اونۍ ځنډ وروسته بالاخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډله ییزې وژنې او ژوبلېدا پېښه تایید کړې ده. خو د ازادۍ راډیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پېښه کوچنۍ اعلان کړه او کوم لوری یې پکې پړ هم نه دی بللی. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پېښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه دي ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پېښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمېر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي. یو شمېر نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
دا زه تقریبا په 2 شپېتو شاوخوا افغان کډوالو باندې ایراني چارواکو ډزې کړې وې او دوی وژلي وو. په ده باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، د نړیوال هم خبر وو، د سیمې هېوادونو هم خبر وو، ویډیوګانې، اسناد او مدارک شواهد هم روښانه وو. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا ښه خبره وه چې څېړنه سوې وای. اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یوارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي. اوس ورته عوامل روښانه سول. ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هېواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي. دا په دې باندې لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بدلي.
د دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پېښه شوې ده، خو هغه ویل د پېښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته پخوا ویلې او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پېښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ورواچوي. دوه اونۍ وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایراني ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړي دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې پکې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پېښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پېښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي چې وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپلې څرګندونې ډېرې قاطع وکړې چې موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه تند وو او نه یې غبرګون تند وو او نه یې دا تند غبرګون ښودل. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه دي د طالبان یې په مقابل کې تند غبرګون نسي کولای. همیشه د دوی څادر د هغو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه رسنیزه کړله، دې ته یې رسنیز پوښښ ورکولو. دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه ورباندې کول. هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بیلابیل کلمات چې هغه سپک او توهین آمیزه کلمات وو، دوی ته وویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کوي او ورته ووایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپله ټوله هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقونو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیریدل بریدی ورباندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگټن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سړه شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډلو باندې تپل کېږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به یې ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به یې ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي، خلیلزاد ماموریت درلوده چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یوه بله ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و، او ارګ ته هم رسېدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسېدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دیخوا د جمهوری دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړ پړتیا هغه روسي اوج ته رسېدلي دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول و چې هېڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی، نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخوا بیا د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار مکماستر ویلي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ، او له دې کار څخه یې هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یوه برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي، او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي، خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی، او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ضایع کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونه کړو، موږ د فلاح په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین افغاني پر رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړی او لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغه ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډېرو خبرو په اړه باندې په یوه خلو نه دي. بله نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصده او نوي فیصده اتیا فیصده فیصدي په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت مملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلواله لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 20 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دل چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي. هغه سرو ناراضه او ډېر دلته چې بوشکې راوړو لمبار هم ناراضي او بوشکې کله چې شوې کاناډا کې ډېر مشکلات سره حال یو
دا خوشکالي ده چې ملګری دغه د اندازه کوم ته ویني دغه اوبه مته ویني ولاکه د خوراک اوبه لرو یا د انسانانو اوبه لرو یا د مالو اوبه لرو مالونه موږ دغه سره خلاص ته په علاقې رسیدلي اولادونه موږ په علاقې رسیدلي ملګری
بلخ ځینو خلکو آزادۍ رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بې رحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله ده او په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو نه راځي د واورو پوښ کم شوی دی نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي نو د دغه څارنه باید وشي چونکې ژوند مهم دی انسانان باید پاکې پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بل مسله چې ډېر اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري څاګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسېدلې وه خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازی شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیال روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درېمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حده اوږد شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسې برابرول د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي بلکې د ډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني پر افغاني فرهنګ باندې پر افغانی دود و دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لاره نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویانو ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هره پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیلو اپریدیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدی د ورتګ وچې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسې اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولی هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپک سپورې ویلي چې دا پېښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پېښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وای دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبی کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریز برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینهوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشه د کرسټیانو رونالډو داسې لیونۍ مینهوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې اووم میاشتې په بایسیکل مزل کړی. څلرویشت کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13مه د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هېوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. څلورویشت کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 6,500 دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کاروو. په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاڼم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو نه له سعید شینواري سره خپله اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.